مازدیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ له آزادې راډیو اوري. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د آزادې راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. دا خبرونه تر 15 بجو پورې دوام کوي چې په ترڅ کې د انتخاباتو پر ځنګړي پروګرام سربیره د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبري سرویس ته چې په سر کې کورنی خبرونه دي.
ناټو ځواکونه په فرا او کندهار ولایتونو کې د 15 وسلوالو مخالفینو د وژلو ادعا کوي. د بدخشان چارواکي وایي د ښوونځي د هغو دو تنو نجونو زده کوونکو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی چې پرون مسموم شوي وي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ، د ایران ستر مذهبي مشر وایي هیواد باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو له لانجې څخه راپورته شویو فشارونو ته تسلیم نشي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې مش د ناټو په مشرۍ نړیوال سولسات ځواکونه په فرا او کندهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شاو خوشپګوشتو وسلوالو مخالفینو د وژلو ادعا کوي. ایساف ځواکونو په وی اعلامیه کې ویلي دي چې تیر شپه د فرا په بارابلوک ولسوالۍ کې د رحمت الله په نوم یو کس چې مخالفینو ته چاودیدونکي مواد برابرول وژلی او درې نور یې ژوندي نیولي. اعلامیه زیاتوي چې په کندهار ولایت کې هم د بیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وړ مشپه لږ تر لږه 15 وسلوالو مخالفین وژل شوي دي. بلخوالی سیمې یو شمیر خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د فرا په عملیاتو کې وژل شوی او نیول شوي څلور وړ کسان د یوې کورنۍ دي او ملکی کسان دي. د بدخشان چارواکي وایي د هغو دو تنو نجونو زده کوونکو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی چې د نامعلومې مادې په وسیله مسموم شوی دی. دوی د بدخشان د زیبا کولسوري د یو خونځي له هغو 12 تنو زده کوونکو څخه دي چې پرون مسموم شوی. د اشکیاشم ولسوال اختر محمد خیرزاده ازادي رادیو ته وویل څلور مسموم شوی انجونې د ولسوالۍ روغتون ته راوړل شوی دي چې د دو تنو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ ده. د راپورونو له مخې تیر اونۍ د بدخشان په مرکز فیض آباد کې هم د دو خونځیو څلور زده کوونکي په ورته توګه مسموم شوی وي. د بدخشان چارواکي وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. تر دې پخوا په پروان او کاپیسا ولایتونو کې هم ورته پیښې شوي دي چې د خلکو د اندېښنې سبب شوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاین په بهیر کې به په رسنیو جدي څارنه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیسیون رئیس صدیق الله توحیدی نن خبریالانو ته وویل دا باید ډاډمن شي چې په رسنیو کې ټولو کاندیدانو ته یو رنګ موقع ورکول کیږي. نوموړي همدارز وویل چې ځینو دولتي او نا دولتي رسنیو د کمپاین له اصولو څخه سرغړونه کړې چې باید مخنیوي وشي. خو د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي بیا دغه تورونه ردوي او وایي دولتي رسنیو په خپل خبري پوښښ کې د کاندیدانو ترمنځ توپیر نه دی کړی. د کونړ چارواکي وایي دغه ولایت په نیرنګ ولسوالۍ کې د ډیر شو خزو په ګډون سلطنه د حرفوي زده کړو له کورسونو څخه فارغ شول. د ټولنیزو چارو شهیدانو او مایوبینو رئیس مولوي عطا الله نوري ازادي رادیو ته وویل دغه کسانو د ویلډینګ، معماری او خیاطۍ په برخو کې شپږ میاشتنی کورسونه بشپړ کړل. نوموړي وویل په نورو سرحدي ولسوالیو کې هم د حرفوي زده کړو ورته پروګرامونه په پام کې دي چې هدف یې خلکو ته د کار زمینه برابرول دي. او د امینجان خوستی صرافی د راپور لمخې نن په کابل کې افغاني لزین نور اثر سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغاني او لس پوله، یو اروپایي یورو نش په افغاني او 50 پوله، یو سترلینګ پاوند یو اتی افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومانه 9 افغاني او اتی پوله، او زر پاکستاني کلدارې 15 افغاني. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به جنا خاله کوزي وړاندې کړي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي هیواد باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو له لانجې څخه راپورته شوو فشارونو ته تسلیم نشي. خامنهي وویل د انتخاباتو د مسلې په اړه به د قانون په عملي کولو ټینګار وکړي او په دې توګه به نه دولت او نه هم هیواد په هیڅ قیمت فشارونو ته تسلیم شي. سرغړوونکي کاندید میر حسین موسوي وړاندیز کړی چې د انتخاباتو د نتیجو د څېړنې لپاره د یو خپلواکه کمیسیون جوړ شي، خو خامنهي د موسوي دا وړاندیز رد کړی دی. د ورځې په سر کې بل کاندید محسن رضایی وویل د هیواد په خاطرې پر رایو کې د درغلیو شکایت بیرته اخیستی. له پولیسو او امنیتي چارواکو سره په نښتو کې تر اوسه لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او په سلګونه نور بندیان دي. په عین حال کې د میر حسین موسوي مېرمنې زهرا راهنورد په انتخاباتو کې د ټولو نیول شوو کسانو د سمدستي خوشې کېدو غږ کړی. د نوموړي دا بیان د موسوي په انټرنټ پاڼه کې خپور شوی. زهرا وایي دا یې وظیفه وه چې قانوني اعتراض وکړي او په لارو او کوڅو کې د وسلوالو ځواکونو حضور وغندي. زهرا نهرورد چې یو اکاډمیسنه ده د ایران د سیاسي عنانې په خلاف د خپل خاوند موسوي په څنګ کې انتخاباتي مبارزه هم کوله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وایي په روانې اونۍ کې په ایټالیا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون نشي کولای. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی پرون له ایران څخه په ټینګه غوښتي ول چې د افغانستان د حالاتو په اړه جوړیدونکي کانفرانس کې چې د جون له 15مې نه تر 20مې پیره د ایټالیا په شمال ختیځ ښار تریستي کې جوړ شي ګډون وکړي. خو د ایران د محصلینو خبري اژانس د متکی له خولې نه وویل د بهرنیو چارو وزیر ایټالیا ته د تلو پلان نه لري. د جون د 12مې نېټې جمهوري ریاست له انتخاباتو راهیسې د ایران او لویدیځ ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. ایټالیا پرون وویل هڅه به وکړي چې د اتو سترو صنعتي هیوادونو استازي په دې سلا کړي چې په یو ډول د ایران د مظاهره کوونکو ټکول وغندي. په جنوبي وزیرستان کې په مشکوکو طالبانو باندې د بې پیلوټ الوتکو په بمباریو کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي. چارواکي وایي د سې شنبې په ورځ د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې یو شمېر وسلوال وژل شوي ول او د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان په سیمه کې د هغوی د جنازې په مراسمو باندې د توغندیو په بلې حملې کې له 40 زیات نور کسان هم ووژل شول. دا سیمه د پاکستاني او طالبانو د مشر بیت الله مسعود د فعالیت ساحه ده او د بې پیلوټ الوتکو حمله په داسې حال کې وشوه چې د پاکستان پوځ د بیت الله مسعود د وسلوالو په ضد تهاجمي حملې ته تیاری نیوه. له بلې خوا د طالبانو د یوې بلې ډلې مشر قاري زین الدین چې د مسعود مخالف بلل کېده د سې شنبې په ورځ په دیره اسماعیل خان کې د هغه د یو ساتونکو لخوا ووژل شو. منځني ختیځ ته د امریکا د جمهور رئیس د خاص استازي جورج میچل او د اسرائیلو د صدراعظم بنجامن نتنیاهو ترمنځ د پاریس غونډه لغوه شوه. د اسرائیلو راډیو نن وویل غونډه د میشځایونو جوړولو په سر د امریکا او اسرائیلو ترمنځ د اختلاف له وجې لغوه شوې ده. اسرائیل غواړي د خپلې طبیعي ودې په مقصد میشځایونو جوړ کړي خو د امریکا متحده ایالات ترې غواړي چې په لویدیځې غاړه کې د میشځایونو جوړولو کارونه بیخي بند کړي. د امریکا د استازي او نتنیاهو ترمنځ غونډه د پنجشنبې ورځې ته ځنډول شوې او د اسرائیلو صدراعظم په دې ورځ فرانسې ته سفر کوي. نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د بډایو او بېوزلو هیوادونو استازي جرګه کیږي. د نړیوال مالی بحران او د ودې په حال کې هیوادونو باندې د اغېز په اړه بحث کوي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د ودې په حال کې هیوادونه هغه اندېښنې چې وایي روان مالی بحران دوی نه ده رامنځته کړی خو له منفي اقتصادي اغېز څخه یې ځورېږي واورېدل شي. تمه کېږي چې په غونډه کې به په نړیوال مالي سیستم کې د بدلون غږ هم وشي او له ملګرو ملتونو څخه به وغوښتل شي چې د ودې په حال کې هیوادونو د ګټو د دفاع په کار کې د ستره غونډه واخلي. خو ډیپلوماټان وایي لویدیځ طاقتونه به له دغه وړاندې سره په عمومي ډول مخالفت وکړي. دا د سات مهم نړیوال خبرونه.
زمکاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له او د مازدیګر تر او بجو پورې خبرونه کوي. ایران اعلان کړی چې د افغانستان په اړه په نږدې راتلونکي کې په جوړیدونکي نړیوال کانفرنس کې به برخه ونخلي. او روسیا وایي دا د قرغیزستان خپل کار دی چې امریکا ته د لوجستیکي مالاتو لپاره د مناس هوایي اډه ورکوي کنه. د ولسمشر د روانو انتخاباتو په اړه په ځانګړي پروګرام کې به واوري چې د امریکا د ولسمشر امنیتي سلاکار وایي د انتخاباتو د امنیت لپاره به د امریکا پیاده سمندري ځواکونه ډیر ژر په هلمند کې فعالیت پیل کړي. د ولسمشر حامد کرزی ویاند وایي په کابل کې د امریکا سفیر باید د ولسمشرۍ له کاندیدانو سره د حکومت له مشورې پرته ونه ګوري. دا موضوع مو د ولسي جرګې له یوې غړي سره په مرکه کې هم څېړلې ده. یو لړ نور موضوعات هم لرو چې د خبرونې په ترڅ کې به وړاندې شي. او په پای کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د ورکو عزیزانو په لټه کې خبريږي. تر روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پانه کې هم کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ اورګ په یاد وساتئ. سمکاګله ازادي رادیو اوري. د امریکا د ولسمشر برک اوباما امنیتی سلاکار جیمز جونز هلمند ته تللی دی. د خپل دې سفر په ترڅ کې له هلمند سره د مرستې په برخه کې د امریکا پر ژمنو ټینګار کړی. ویلي دي چې د امریکا پیاده سمندري ځواکونه به ډیر ژر په هلمند کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت ټینګولو په مقصد هلې ځلې پیل کړي. ښاغلي جونز هم درس ویل چې افغانستان ته د سفر هدف یې دا دی چې وګوري د ولسمشر برک اوباما نوې ستراتیژي څنګه پلي کیږي. په دې اړه له هلمند د آزادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما امنیتي سلاکار جیمز جونز نن هلمند ته د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد یې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. جیمز وویل هدف افغانستان او بیا هلمند ته د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ څار دی چې آیا پلی کیږي کنه. جیمز زیاته کړه چې د دوی نوی مرین سرتیر به هر تجر هلمند ته راورسیږي تر څو خلکو ته د ټاکنو د ګډون په خاطر فزیکي امنیت برابر کړي.
We will try to do what we can to be of help to make sure that the people of the province have an opportunity to in the next elections coming up.
دوی وایي زموږ نوي مرین ځواکونه به په ډېر لږ وخت کې د امنیت لپاره کوښښ وکړي تر څو د هلمند خلکو ته زمینه برابره کړي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپل خوښې کاندیدان رایه ورکړي. جیمز جانز دا هم وویل چې دولت یې په افغانستان کې د اوږدمهاله کاري پلانونو په لړ کې امنیت، قانونیت او بیا رغونه په پام کې لري. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر امنیتي سلاکار جیمز جانز دا هم وویل چې نوي سرتیر به په هلمند کې د ملي اردو او ملي پولیسو د ظرفیت د راپورته کولو په اړه کې زیات کار وکړي. جیمز جانز په داسې حال کې هلمند ته سفر کوي چې د یو شمېر سرچینو په وینا له وړاندې لا د امریکایي مرین ځواکونو غونډونه او ډلې د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې میشتوي دي. د یادونې وړ ده چې هلمند ته د نوو امریکایي سرتیرو پرسیدو د هلمند د خلکو د دود او عنعنې ساتل، د امنیت ټینګول او د بیا رغونې د کارونو چټکتیا هغه لومړیتوبونه دي چې د دې ولایت ولس یې له بهرنیو ځواکونو څخه غواړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
دا د ازادۍ رادیو ده. ټاکل شوې ده چې د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا جی اته له لوري د پنجشنبه په ورځ په ایټالیا کې یوه غونډه پرانستل شي او د افغانستان پر وضعیت بحث پکې وشي. په دې غونډه کې د جی اته هیوادونو امریکا، جرمني، جاپان، روسیې، برتانیې، کاناډا، فرانسې او ایټالیا د بهرنیو چارو د وزیرانو سره یو ځای، د افغانستان، پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنګین داتفرس پنتانن ایتالیا ته ځي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې برخه نه اخلي. د موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ترمنځ په سیمه ییزو روابطو بحث وشي. خو د ایران دولتي مطبوعات د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر منوچهر متکی په وینا وایي چې دای په دې غونډه کې برخه وانخلي. ټاکل شوی ده چې د ایتالیا په شمال کې د ترای سیټي په ښار کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د روانې اونۍ په پای او د راتلونکو اونۍ په پیل کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې خبري اعلان ته وویل چې زه ایتالیا ته د سفر پلان نه لرم. د جیاته هیوادونو استازي له پنځشنبه تر شنبه غواړي چې د افغانستان او پاکستان پر روانو حالاتو غونډه وکړي او ټاکل شوی ده چې د دغه سیمې په اړه له ایران سره هم خپل نظر شریک کړي. ایران ته بلنه ورکړل شوې وه چې د جمعې د ورځې په ناسته کې برخه واخلي، خو د لویدیز او تهران ترمنځ اړیکې د جون د 12 ملي انتخاباتو را وروسته خړې پړې شوې دي. د ایران د ولسمشۍ له انتخاباتو وروسته چې کله د اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ملاتړي لارو کوڅو ته را ووتل او مظاهره یې وکړې، تهران پر غرب تور پورې کړ چې د محمود احمد نژاد د حکومت پر ضد خلک پاروي او ناکراریو ته لمن وهي. ایتالیا چې د جی اته غونډې کوربه دی د سیشن بی پروسی وویل د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو لوو نورو غړیو سره به پر دې خبرې وکړي چې څرنګه تهران مظاهره کوونکي ځپي او د هغو خپلواکو خبریالانو مخنیسي چې د مظاهرو رپورټونه ورکوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. روسي چارواکي وایي قرغزستان چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره ترانزیت موافقه لاسلیک کړې ده، د دې هیواد حق دی چې آیا دا موافقه لاسلیک کوي او آیا امریکا متحده ایالاتو ته د لوجستیکي اکمالاتو لپاره د مناس هوایی اډه په وکی ورکوي او کنه. روسی چارواکي وایي چې دوی به له دې موضوع سره مخالفت ونه کړي. قرغز چارواکو مخکې ویلي و چې د مناس په هوایی اډه کې به د ترانزیت مرکز جوړوي او امریکا کولای شي له هغه ځایه په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته اکمالات وکړي. له مسکو د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناپوځي باروندلیک موافقه چې د قرغزستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شوې ده، دا د قرغزستان د هیواد قانوني حق دی او روسیه ورسره مخالفت نه لري. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت استازي اندري نسترینکا څرګند کړی دی. سموده مخکې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر قادربیګ سربایف ویلي چې قرغیزستان چمتو دی د خپل خاورې د لارې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځیانو ته د ناپوځي بارونو د لیږد اجازه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت استازی وایي چې روسیې او د منځنۍ آسیا یو شمیر نورو هیوادونو هم د خپل خاورې د لارې په افغانستان کې د ناټو میشت پوځیانو ته د ناپوځي بارونو د لیږد موافقه کړې ده. اندری نسترین کوایی اغت چې د ماناس پاوای هډې پوری اړه لري کرګز چارواکو یې د فبروري په میاشت کې د تړلو پریکړه کړې ده او دا د هغه یواد ورستی فیصله ده. د یادونې وړ ده چې د کرګزستان پارلمان هم د کرګزستان او د امریکا د متحده ایالاتو د حکومتونو ترمنځ د ماناس پاوای هډه کې د یو ترانزیتي مرکز د جوړولو په اړه چې ناپوځي بارونه به افغانستان ته لیږدول کیږي موافقه کړې ده. له دغه ترانزیتي مرکز څخه به د ناټو یو شمیر نور هیوادونه هم استفاده کوي. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د کرګزستان ولسمشر قرمانبیګ باقیوف د خپل روسي سیال دیمتری میدویدوف سره د خبرو اترو نه وروسته اعلان وکړ چې د ماناس اوایا ډبه تړي چې روسیه هم د کرګزستان د دې اعلان په بدل کې کرګزستان ته خپل یو سل پنځوس میلیون ډالر پور وروبخښه او د دوه میلیارډ ډالر اقتصادي مرستو وعده یې ورسره وکړه. لبلی خوا د کرګزستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې د امریکا متحده ایالاتو منلی چې د ماناس د غوی اډې د استفادې له درکه به نور شپېته میلیون ډالر کرګزستان ته ورکوي. د کرګزستان د بهرنیو چارو وزیر قادربیګ سربایف ویلي چې د افغانستان او پاکستان روان کړکېچ کېدای سي په سیمه کې هم وضع کړکېچنه کړي، نو له دې قبله د امریکا د متحده ایالاتو سره دا شان موافقه کړې ده چې دا د کرغیزستان د سیمو د هیوادونو په ګټه او بالاخره په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د ترهګرۍ ضد تلوارې سره مرسته او همکاري ده. فرید عمر، د ازادۍ راډیو، مسکو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون ویلي دي چې دولتي رسنۍ د یو خاص کاندید په ګټه فعالیت کوي. د دې کمیسیون مسؤل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ځینې خصوصي رسنۍ هم د جمهوري ریاست د ځینو کاندیدانو په ګټه خپرونې کوي او په دې اړه د دوی څېړنې او تحقیقات دوام لري. خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي دي چې دوی د هماهنګۍ یوه کمیټه جوړه کړې تر څو د ټولو خپرونو او رسنیو اجرات وڅاري. د دې وزارت یو مسؤل مقام څرګنده کړ چې دوی ټولو کاندیدانو ته د انتخاباتي مبارزو یو ډول زمینه مساعده کړې ده. په دې اړه پام وکړئ لکابل راپورته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې په درس سره روانې دي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څنګه وایي چې دولتي رسنۍ یو خاص کاندید ته کمپاین کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د څنګ مسؤل صدیق الله توحیدی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دولتي رادیو، ټلویزیون او چاپي خبرونه د جمهور رئیس کرزی کمپاین پورې مربوط خبرونه ډیر خپروي او دا د په خبره د رسنیو د اصول او قوانینو خلاف عمل دی. ښاغلی توحیدی سرګند کړ چې ټول رسنۍ باید د کاندیدانو کمپاینونو پورې مربوط خبرونه په متوازن ډول خپاره کړي او د اطلاعاتو او کلتور وزارت باید د دولتي رسنیو خبرونې کنټرول کړي.
رسانه های دولتی، رادیو تلویزیون افغانستان و اخبار روزنامه دولتی افغانستان،
دولتی رسانی که چاپی دی که رادیو او تلویزیون لبد مرغه په خپل خبرونه کې توازن په پام کې نه نیسی. په داسې حال کې چې د دولتی رسنۍ اصول دا ایجابوي چې ټول کاندیدانو ته له استثنا پرته مناسب او مساوي وخت ورکړل شي. زه د اطلاعات او کلتور وزارت څخه غواړم چې د دولتی رسنۍ اصول په پوره توګه مراعات کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې د رسنیو څنګه څه باندې یوه میاشت مخکې جوړه شوه، تر څو په رسنیو کې د جوزای اغبرګولی له شپږویشتمې نیټې د اسد یزمري د میاشتې تر نهویشتمې پورې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې رسمي بهیر وڅاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې د رسنیو د څنګ مسؤل ښاغلی توحیدی دغه را څرګنده کړه چې یو شمیر خصوصي رسنیو هم د ځینو مشخصو کاندیدانو په ګټه کمپاین کړی. د که څه هم دغه خصوصي رسنۍ په ډاګه نه کړي، خو وی ویل چې هیڅ یوه رسنۍ دا حق نه لري چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په کاندیدانو تهمت وتړي او یا د هغوی د خصوصي ژوند په حریم تجاوز وکړي. خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت دا تورونه چې ګوندې دولتي رسنۍ د جمهور رئیس کرزی په ګټه تبلیغات کوي نه مني او وایي چې د وزارت د هماهنګۍ یوه کمیټه جوړه کړي تر څو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې لړۍ په ټینګه وڅاري. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د باختر آژانس رئیس زیابومیا د ازادي راډیو ته ویل چې دولتي رسنۍ ټولو کاندیدانو ته د انتخاباتي کمپاین یو ډول زمینه برابره کړې ده.
د ټولو کاندیدانو په اختیار کې ده، د ټولو رپورټونه مو خبره کړي دي په خبر کې، او همدارنګه د ټولو هغه غونډې چې د دوی په ملاتړ کې کېږي هم تر پوښښ لاندې راوستلي دي او نشر کړي مو دي. همدارنګه ملي تلویزیون او ملي رسنۍ ټولو کاندیدانو ته په اختیار کې ورکړل شوي تر څو خپلې ستراتیژي او پالیسي خلکو ته او پروګرامونه خلکو ته اعلان کړي، او دا پروسه هم روانه ده. هر شپه دغه یو خبرونه موږ په دې ارتباط لرو په مساوي ډول باندې دوی ته حق ورکړی ده.
په افغانستان کې د مهال سلګونه چاپی خبرونه او لزګونه رادیوګانې او ټلویزیونونه فعالیت لري. ویل کیږي چې له دغو رسنیو څخه ډیر شمیر یې ځینو سیاسي ګوندونو او اشخاصو پورې مربوط دي.
د 1998 کال انتخابات
د انتخاباتو خبرونه ته هر کله راشي قدر منوریدونکو په دې اړه په ځنګ په دې پروګرام کې په ځنګړي ډول د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې کوو. د افغانستان د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو نن اندېښنه وښوده چې د حکومت یو شمیر چارواکي په مستقیمه توګه د خپلو کاندیدانو په ګټه کمپاین کوي، او په کابل کې د امریکا د سفیر په اړه وایي چې که نوموړی یوازې له یو شمیر محدودو کاندیدانو سره لیده کاته وکړي نو دا به په دې معنا وي چې امریکا د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. د دې کاندیدانو د شورا د ویاند څرګندونو په اړه پام وکړئ. له کابل د ازادي راډیو د خبریال راپورته
د افغانستان د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو اندېښنه څرګنده کړه چې که په کابل کې د امریکا سفیر خپلې لیدنې کتنې د جمهوری ریاست یوازې یو څو کاندیدانو پورې محدود کړي نو دا به په حقیقت کې په انتخاباتو کې د امریکا د ښکاره لاسوهنې معنا ولري. دا خبره د جمهوری ریاست د یو شمیر هغو کاندیدانو په غونډه کې د چهارشنبې په ورځ وشوه چې ځان ته د جمهوری ریاست د کاندیدانو د ګډو هڅو شورا وایي. د جمهوری ریاست د دغو کاندیدانو د شورا ویاند بشیر احمد پیژند د امریکا د سفیر د غولیدنو کتنو په اړه داسې ویل:
اگر این حرکت مختص و محدود باشه دقیقاً نمای این حرکت مداخله بسیار شفاف
و دی وی کدغه خوځښت یا لیدنه کتنې محدود وي نو دا به په انتخاباتو کې د لسوهنې یو ښکاره بیلګه وي، او د انتخاباتو د شفافیت په اړه به زموږ اندېښنې لا پسې زیاتې کړي. خو کدغه لیدنه کتنې نه یوازې د امریکا د سفیر بلکې د یو شمېر نورو سفیرانو لخوا هم د ټولو کاندیدانو سره وشي نو ستونزه نشته. په کابل کې د امریکا سفیر آیکن بیری ویلی دی چې د دې لپاره د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره ګوري څو هغوی ته د امریکا دا پیغام ورسوي چې له یو کاندید څخه ملاتړ نه کوي، او غواړي د ټولو کاندیدانو له پروګرامونو څخه ځان خبر کړي. دغو کاندیدانو دا هم ویل چې د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي خپلو کاندیدانو ته کمپاین کوي، او د حکومت په څوکیو باندې برحال کار هم کوي. چې په دې ډله کې یې د بلخ له والي عطا محمد نور څخه یادونه وکړه چې په ښکاره ډاکټر عبدالله ته کمپاین کوي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته داسې ویل:
وګورئ، موږ په کراتو ویلي دي چې هیڅ یو مقام یا منصبدار نشي کولای د دولتي امکاناتو څخه د کوم کاندید په نفع باندې او یا هم د نورو کاندیدانو په زیان باندې ګټه واخلي. که چیرې دا کار کوي باید د خپل هغه موقف څخه استفا ورکړي. مونږ په دې برخه کې لکه مخکې چې ما وویل لګیا یو شواهدو او اسنادو ته اړتیا لرو، د هغې په اساس باندې چې مونږ راټول کړل بالاخره به خپله پایله د مطبوعاتو سره په ډاګه کړو، او همداشان څوک چې سرغړونه کوي د هغې سره باید د افغانستان نافذه قانون پر بنسټ باندې چلند ترسره شي.
په هر صورت د جمهوری ریاست د کاندیدانو د ګډو هڅو دغه شورا چې د دوی په وینا شمیري تر 300 هم اوړي په ډیر دقت سره په انتخاباتي بهیر کې له تیروتنو څارنه کوي. دوی دغه راز هیله څرګنده کړه چې په خپلو راتلونکو غونډو کې به په دې هم خبرې وکړي چې څه ډول دوی ټول په خپلو کې په یوه کاندید سره راټول شي چې په دې توګه به د جمهوری ریاست د کاندیدانو په شمیر کې د پام وړ کمواله راشي.
د افغانستان د کاندیدانو د شورا د ویاند څرګندونو په اړه راپور ما اوریده چې د جمهوری ریاست له یو شمیر کاندیدانو سره په کابل کې د امریکا د سفیر کارل جیمز آیکن بیری پر کتنوې اندېښنه وښوده، او دای د افغانستان د انتخاباتو په چاره کې د امریکا ښکاره لاسوهنه وبلله. پر همدې موضوع احمد شیبر د افغانستان د ولسي جرګې له غړي شکریه بارکزی سره مرکه کړې ده.
د ولسمشر کرزی د ویان دا خبره چې د امریکا سفیر باید د ولسمشر له کاندیدانو سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسی په اساس وګوري، ستاسو په نظر دا خبره څه مفهوم افاده کوي؟
که چېرته دا خبره په دې وانا باندې چې یعنی مثلا د امریکا سفیر دا حق نه لري اجازه نه لري چې ولسمشر کاندیدانو سره وویني، که څه هم دا یو سمه خبره په اوسنیو سیاسي شرایطو کې نه ده، ځکه چې دا مخکې دا خبرې شوې خپل ولسمشر کرزي سره هم د ولسمشر په صفت لیدل شوی او هم د یو کاندید د ولسمشر لپاره. نو کوم حق چې یو کاندید لري هغه په اتوماتیک ډول نور کاندیدان هم لري.
بیا هم همدا پوښتنه دا انتقاد په دې اساس شوی دی چې د ولسمشر کرزي ټیم دا اندیشنه لري چې شاید بهرنی هیوادونه د نورو کاندیدانو حمایت وکړي او کنه دا د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پالیسی په اساس باندې شو.
اصولا مننظر مهم ملاقاتونه چې کیږي دولتي چارواکو سره خپل د افغانستان د خارجه وزارت له خوا نه کیږي. مګر کچته په دغه سیناستو کې چې افغانستان وزارت خارجه هیڅ کوم مسؤلیت نه لري د کاندیدانو لپاره د ملاقات زمینه برابر کړي، په فکر کوم سفارتونه خپل کولای شي د خپل عمر او د دفتر له لارې نه دغه فرصت دغه زمینه برابر کړي.
تاسو په ولسی جرګې کې یاست، د ولسی جرګې د یوې غړي په صفت باندې، آیا د کاندیدانو لپاره تر اوسه پورې په دې برخه کې څه خبره شوې ده چې دوی له چا سره لیدای شي او له چا سره نشي لیدای؟ یعنې داسې کوم څه شی وځه شوې دي؟
د انتخاباتو په قانون کې څه نه دی راغلی د ملاقاتونو لپاره، صرف یوازینی بندښت په دوی باندې راغلی دی هغه دی چې دوی بهرني سرمایې نه ګټه نشي اخیستی، یعنې هغه اقتصادي مرستې دوی باید ونشي منلی. نور ملاقات کول، لیدنه، کتنه، خپل سیاسي برنامه او پروګرام تشریح او توضیح ورکول هغه بیخي بله خبره ده، څه هغه دې سړي ته وختمنه دي.
نو که چېرته همداسې وي چې څه پابندي په دې باندې نشته چې څوک له بهرنیو سیاستوالو سره وګوري، نو بیا د همایون حمیدزاده خبره په څه اساس شوې ده ستاسو فکر؟
دا خبره باید روښانه واضح شي چې آیا دا د افغانستان د ولسمشر د ویان په صفت باندې دا خبره کړې ده، او که یا هم ولسمشری ته حامد کرزی استازیتوب. ځکه چې تر کومه چې موږ نن راغلي یو، یعنی په تېرو کلونو کې یو هر سفیر چې وخته هر چا سره وګوري د سفارت دروازې هم خلاصې دي او د نورو دروازې سفیرانو په مقابل باندې خلاصې وي، او مخصوصا د ولسمشر کاندیدانو لپاره د فکر نه کوم چې ملاقاتونه کول په دې معنا باندې چې حمایت کول دي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارګزای والا آزادۍ رادیو سره په خبرو کې. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ او د انتخاباتو ځنګړی پروګرام دی چې دوام لري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د ځنګړو مرکو په لړ کې د ځلی عبدالجبار ثابت زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. له نوموړي سره د دې مرکې اوریدل د پنج شنبه په ورځ له غرمې مخکې په 10:20 او له ماسپښین وروسته په 2:20 مه هیروي.
دا د آزادۍ رادیو ده. په هرات ولایت کې نن سلګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید میرویس یاسینی په ملاتړ غونډه وکړه. په سیمه کې د آزادۍ رادیو خبریال د غونډې له څو برخوالو سره خبرې کړي او دا راپور یې راستولی.
د چهارشنبه پر د هرات غنه خلک د الهام نومي تالار کې سره راټول شوي و د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شورا په شفافو ټاکنو ټینګار وکړ. جمهوریت ریاست د نوماندي میرویس یاسینی ملاتړ اعلان کړ. په هرات کې د یاسینی د تبلیغاتي کمپاین د دفتر مسول حاجی حبیب الله خیری ازادۍ رادیو ته وویل د میرویس یاسینی تګلار دلته د ډیرو خلکو خوخه ده.
با رساندن بعضی از شعار او اهداف و خدمت هایی که خود آقای
هغه شعار و تګلار چې یاسینی د ولسمشرۍ لپاره ولی دلته خلک پلویان او د بری ملاتړ کوي. دلته په خار سربیره لری پروتو ولسوالیو نه هم ځینې خلک راغلي و قومي مشرانو او د میرویس یاسینی لومړی مرستیال خاغلی پایمان ناستو ملمنو ته د ټاکنو معلومات ورکړه. پولیسو ټینګ امنیتي کمربند لري. هوټل کې درغلي خلکو لپاره تر بس غوښی اوریږي او خوږی په وړیا ویشل کړي. د هرات په هانتونی محصول راته ویل د وطن پرمختګ سره مینه لري. هغه چاته برای ورکړي چې هوښیار، عالم او د ملک د پرمختګ رښتینی نیت ولري.
نایمن نور رحمان است، یک تن از محصولا. خب فعلا حال علم است، هر کس علم داشته باشه حتما میفهمه که گمراهی را کجا گم کنه.
نور رحمان چې 22 کال عمر لري زیاته کړه د ټولو کاندیدانو تګلاره لوستي او لای هم په غور سره د ولسمشرۍ د ټولو کاندیدانو ژوند پانی لولي چې هغه وای تر ټولو خوبې انتخاب کړي. د وای تر ډیره بریده د یاسینی تګلاره خوخه ده ځکه چې دغه په وینا د سولې روخانه پروګرام پکښته. د یادول وړ ده چې په هرات کې تر دې وړاندې هم د حمید کزي، اشرف غنی احمدزی، عبدالله او خاغلی زوري په ملاتړ نور لوی مجلسونه هم خلکو جوړ کړي دي.
آزادی رادیو، مستقل رادیو، ستاسو انتخاب، زمر انتخاب.
ل آزادی رادیو خمود انتخاباتو زنگرای پروگرام آورده قدر من آوریدن کو مگه افغانستان ده ولسمشری د انتخاباتو په اړه لدی راپورونو چې خبره شول پراته نور راپورونه هم لرو چې د دې خبرونه او هم درز د آزادی رادیو د نورو خبرونو په وګدو کې خبره شي تاسو کولای شئ چې دا راپورونه هم درز د آزادی رادیو په انټرنیټي پانا آزادی رادیو دات کام کې هم وګورئ. خو اوس دای څلور نیمه بجې دي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه جناقه الکوزی اوروی.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وای په فراه او کندهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په جریان کې شاوخوا شپږ وسلوال وژلي. د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس باراک اوباما مشاور جنرال جونز وای هلمند ولایت د امریکا د نورو سمندري ځواکونو له رسیدو سره سم په سیمه کې پوځي عملیات پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاین په بهیر کې به پر رسنیو کلک څار وکړي. جنوبي وزیرستان کې په مشکوکو طالبانو باندې د بی پیلوټ الوتکو په بمباریو کې شاوخوا 500 کسان وژل شوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وایي هیواد به د جمهوری ریاست د انتخاباتو له لانجې څخه راپورته شو او فشارونو ته تسلیم نشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وای په روانه اونۍ کې په ایتالیا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون نشي کولای. منځنی ختیځ ته د امریکا د جمهور رئیس د خاص استازي جورج میچل او د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ترمنځ د پاریس غونډه لغوه شوه. او نن په نیویارک د ملګرو ملتونو په مقر کې د بډایو او بېوزلو هیوادونو استازي جرګه کیږي. د نړیوال مالی بحران او د ودې په حال کې هیوادونو باندې د اغیز په اړه بحث کوي.
زمو کاکله ازادي رادیو اوري په نیویارک کې مش د بشري حقوقو د څارنې ډله یا هيومن رائټس واچ وایي چې د امریکا متحده ایالات باید له افغان پولیسو سره د هغه افغان د مړینې په اړه په تحقیقاتو کې بشپړه همکاري وکړي چې ویل کیږي د امریکا په هوایي اډه کې تر مرګه پورې شکنجه شوی وو. هيومن رائټس واچ د یو بیان په خبرولو سره د غرض غوښتنه کړې ده چې امریکا د خپل هم د پیښې په اړه څېړنه وکړي او کدا ثابت شي چې کوم پوځي یا پوځیان په دې پیښه کې لاس لري باید جزا ورکړل شي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
د اغه محمد په نام د دغه افغان د مړینې د څرنګوالي په اړه شکونه هغه وخت را برسېره شول چې د جون په 15مه نیټه د بریتانیا څلورم ټلویزیونی چینل د افغانستان د کرغړنې جګړې په نامه یو مستند فلم ښکاره کړ. د اغه محمد دمرینه په اړه چې جسد یې د 2008 کال په دسمبر کې په هرات کې وموندل شو د بشري حقوقو د څارنې ډلې څېړنه کړې وه او هم د هغه پر جسد د اوتوبسي معاینات شوي وو. د دغو دواړو څېړنو وروسته ترلاسه شوي قوي شواهد د ښکارندوی دي چې محمد ته شکنجه ورکړل شوې وه او د دغه شکنجې له امله مړ شوی دی. د هغه مړی په داسې حال کې موندل شوی وو چې نارنجي کمیس په ځان کې وو. دا ډول کمیسونونه معمولا په افغانستان کې د امریکا تر ولکې لاندې زندانونو کې بندیان اغوندي. د بشری حقوقو د څارنې ډلې یا هيومن رائټس واچ په بیان کې وویل دا پیښه او د تورته نورې پیښې د امریکا پوځي قومندانانو ته کافي ثبوتونه دي چې په افغانستان کې له وسلوالو جنایي ډلو سره د خپلو اړیکو په اړه له سره غور وکړي. د هيومن رائټس واچ د آسیا د څانګې مشر برید ادمز وویل د دغه افغان بندې مړینه چې ګمان کېږي د امریکا په یوې اډې کې به شکنجه شوې وي ډېره جدي موضوع ده. امریکا ته پکار ده چې له افغان پولیسو سره د دې دوسیې په څېړلو کې بشپړه همکاري وکړي او هم په خپله کورنۍ څېړنه پیل کړي څو ځان ته معلومه کړي چې دغه پیښه څنګه اولې رامنځته شوې ده. د بشری حقوقو د څارنې ډله وایي هیڅ داسې شواهد وجود نه لري چې امریکایي ځواکونه دي په دې دوسیه کې فعال همکاري کړې وي یا د هم په خپل تحقیقات کړې وي. دا په داسې حال کې ده چې ممکن دغه جنایت د امریکا د اډې دننه ترسره شوی وي. افغان او امریکایي چارواکو د دې پیښې په اړه ضد نقیز بیانونه کړي دي. د لویدیځ حوزې لپاره د جنایي تحقیقاتو د مدیریت مشر علي خان هيومن رائټس واچ ته وویل موږ امریکایي خاصو ځواکونو ته درې ځلې درخواستونه لیږلي او ورڅخه مو غوښتنه کړې چې درې مشکوک کسان دې د پښتنو ګرویګنو لپاره ور وسپاري. خو خان وایي دغه ځواکونو راته ځواب راکړی او وایي دغه درې تورن زموږ افغان ساتونکي دي او د بګرام په هوایي اډې کې د خاصو ځواکونو له اجازې پرته موږ دوی هیڅ یوه ارګان ته نشو سپارلی. خو په شندن هوایي اډه کې د امریکایي خاصو ځواکونو حقوقي استازي د بشري حقوقو د څارنې ډلې ته ویلي چې موږ د افغان پولیسو لخوا د دې افغانانو د نیولو او له هغوی څخه د تحقیقاتو هیڅ مخنیوی نه دی کړی ځکه دا کاملا یوه جنایي دوسیه ده او افغان پولیس باید سپینه کړي. افغان چارواکو هیومن رایټس واچ ته ویلي چې په شندن کې د ګلاغا او محمد نادر په مشرۍ د دوه سیمه ییزو وسلوالو ډلو ترمنځ د شندن په هوایي ډګر کې د قراردادونو د ترلاسه کولو پر سر تربګني روانه ده چې په غالب ګمان د آغا محمد مړینه به هم د دې تربګنۍ په نتیجه کې رامنځته شوې وي. د بشري حقونو ډلې په خبره کړي بیان کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویلي چې امریکایي ځواکونو په دغې خونړۍ دښمنۍ کې د یوې رقیبې ډلې ملاتړ کړی چې هم د آغا محمد د مړینې تر شا لاس لري او هم یې پښه د شندن د غازي آباد پر کلي د امریکا په هوایي بمبارۍ کې له اتیاو څخه زیات ولسی خلک وژل شول. ښکیل ده ځکه د دوی په وینا د ډلې د خپل دښمن د ځپلو لپاره امریکایي ځواکونو ته غلط معلومات ورکړي وو.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون د ملکي خدماتو د قانون د تشریح لپاره د بیلابیلو وزارتونو د بشري منابعو د رئیسانو او د مامورینو د سوانحو د آمرینو لپاره یو سیمینار پرانستی. د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د دارالانشا مشر ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی غواړي د روزنیزو دورو له لارې د دولتي کارکوونکو ستونزې واوري او هغو ته د بشري منابعو پالیسۍ او تګلارې تشریح کړي. په دې اړه نور له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې غواړي د سیمینارونو په جوړولو سره د دولتي ادارو کارکوونکي د بشري منابعو له قوانینو او تګلارو سره آشنا کړي. د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس سید ذبیح الله ساویز د چهارشنبه په ورځ د سیمینار د پرانستلو په مهال وویل چې د دولتي مامورینو د اجرااتو د قانوني کولو لپاره دا لازم وګڼل شو چې دوی له تقنیني اسنادو سره آشنا کړي شي او په عمل کې هغه پلي کړي. ښاغلی ساویز د سیمینار په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل
سیمینار په امروزي مو په دروازه
زمونږ نننی سیمینار د دولتي ادارو د بشري منابعو استادو ته د بشري منابعو د قانونو د پلي کولو لپاره د تګلارو د پیژندګلوي لپاره ده. په دې سیمینار کې به دوی ته د بشري منابعو د قانون د پلي کولو لپاره چې وس وستو شي شوې ده د موجوده تګلارو او اصولو په اړه معلومات ورکړي شي. په دې سیمینار کې د بیلابیلو وزارتونو او ادارو د بشري منابعو په لسګونو استادو رئیسانو او امیرونو ګډون کړي. د افغانستان د ولسي جرګې د بشري منابعو رئیس شاه سلطان عاکفي چې د دې سیمینار یو ګډون کوونکی ده د سیمینار روزنی سیستم رضایت سرګند کړ او ویل
ډیر مهم سیمینار دی او نو چون دغه سیستم نوې دی په افغانستان کې د نوې سیستم د تطبیقولو لپاره نوې کډرونه پکار دي او نوې کډرونه باید وروزو او د روزنی یو لار هم دغه د سیمینارونو دایر سی ورکشاپونو دایر سی زه قانی يم چې ما په خپل کاری چارو کې د څلورو کلو په خوانه ترننه پورې 50% د کار چارې می شسوي دي په خېسوي دي او غلطۍ او اشتباهات مل شسوي دي.
د ملکی خدماتو د کارکونکو قانون او پالیسيګان په داسې حال کې تشریح کیږي چې لا تر اوسه پورې په دولتي ادارو کې نسبی اصلاحات هم نه پسترګو کیږي او خلک په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له بیوروکراسي یا کاغذ پرانی او چارو ته نه پاملرنه شکایت کوي.
سمغه خلک آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مهم یادونه وکړه د 1988 کال د انتخاباتو پر ځنګړي پروګرام سربېره موږ د هیواد د روانو انتخاباتو په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو. په دې کې یو راپور د لغمان ولایت د قرغیو او د دولت شاه ولسوالیو د ځینو اوسیدونکو د شکایتونو په اړه دی چې وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره له نوملیکنې پاتې شوی دی. د ځینو سیمو اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته د دې شکایت د اورولو په وخت کې غوښتنه وکړه چې د نوملیکنې ګرځنده ډلې باید د دوی سیمو ته ورشي څو د دوی نومونه ثبت کړي. له سیمې د آزادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د لغمان ولایت د قرغیو او دولت شاه ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې سلګونه تنه د انتخاباتو لپاره د رایه چونې له کارتونو نه به برخې پاتې دي او د انتخاباتو دفتر باید د نوملیکنې ګرځنده ډلې ورواستوي. د قاری عبدالرحیم او محمد ناصر په نومونو د سیمې استوګنو آزادۍ راډیو ته د چهارشنبه په ورځ وویل
مسنزر ته خپل منتخب زمونږ د درغړ او بالخصوص د دیلې په کلي کې هلته دوی چې ماسومره پښتنه کړې ده یو ظلم نه دی راغلی چې هلته دوی خلکو ته دوی کارتونه ورکړي. مثلا نور دور دراز منطقې چې مونږ د امبیر دلې طرف ته ګورو او بالخصوص د هغې نه دی خوا د چارباغ منطقې طرف ته ګورو اکثره وروڼه دا شکایت لري چې دلته مونږ ته څوک مسؤولین د انتخابات نه دي راغلي مونږ ته کارتونه نه دي راکړي او مونږ چونکې کارتونه نه دي اخیستل نه شو کولای چې د خپل ځایم او د خپل سرنوشت لپاره یو چا ته رایه ورکړو.
هر سړی هر فرد دا حق لري چې انتخاباتو رایه کارت واخلي او خپل رایه د خپل د خوښې مطابق استعمال کړي. نو دغه نه اوس مې وانه د خلک محروم دي هغه باید هغه ته کارت ورکول شي چې په طریقه باندې وي هرې لارې ځینې وي خو خلاره دا ده چې د علماو سره پنګورو سره او د مشرانو سره د کمیسیون انتخابات او د دولت په همکاري باندې ورسره همکار شي او هغه سره تماس پیدا کړي مشرانو سره او دغه رشید رسیدگی وکي او کارتونه واخلي او په انتخاباتو کې سهیم شي.
د ختیځو سیمو لپاره د ټاکنو د کمیسیون د دفتر مشر عبدالملک سلیمانزی دا ډول سنځي تایید کړی وای په املرنه به ورته وکړي. د ویل
یو حد پورې خلکو دغه اعتراضونه سامانه ځکه چې د څه مشکلاتو په وجه یا د یخنۍ په وجه یا د دښمنانو د څه مشکلاتو په وجه موږ اکثر داسې بعضې ځایونو ته موږ ټیمونه ونشو کولی چې هغه ځایونه راجستریشن وته د راجستریشن پروسه ترسره کړي. خو فعلا دپاره هغه ځایونه موږ ټول سره سروې کړي ټول هم ترسره کړي او د بعضې خلکو نه موږ ته هم دغسې پیشنهاد شوی. هغه رئیس موږ ځان سره نیولي او مرکزي دفتر سره هم دا تر څېړنې لاندې نیولي او موږ په خپل پلان کې دا پلان هم نیولی چې انشاءالله په دغه نږدې ورځو کې موبایل ټیمونه چې البته دغه راجستریشن پروسه ترسره کړي نور په هغه ځایونو کې چې دغه پروسه پاتې ټول خلکو دپاره انشاءالله دغه پروسه ترسره شي.
تر لغمان وړاندې د نورستان ولایت خلکو هم د کارتونو د نه اخیستو له امله شکایت تونه کړیو چې د ټاکنو د دفتر چارواکو سره د ګرځند ټیمونو د ورلېګلو وعده کړی و.
د افغانستان د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د ځنګړو مرکو په لړ کې د علي عبدالجبار ثابت زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. له نوموړي سره د دې مرکې اوریدل د پنج شنبې په ورځ له غرمې مخکې په 10:20 او له ماسپښین وروسته په 2:20 مه هیروئ.
دا د ازادي راډیو د قدرمن اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې پام وکړئ د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام ته.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو مینوالو السلام علیکم. دا د بیا هم د تاسې د ورکو شو عزیزانو په لټنه کې یو. دغه پروګرام ز امان الله امیرزای تاسې جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو تاسې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه مونږ ته پرېږدي او همدارز کولای شي چې مونږ ته لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورکشوی دوستان او عزیزان ولټوي. د ازادي رادیو څخه د ورکشو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 4 1 5. ګرانو دوستانو په نننی پروګرام کې مختلف ټلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي او همدارس د ایران له شیرازه له زندان هم یو پیغام لرو چې یو اوریدونکي مونږ ته لیږلای دی او داسې یو پیغام هم لرو چې یو اوریدونکي مونږ ته ټلیفون کړی دی او ویل دي چې د دوی د کورنۍ یو غړی د بدو له امله ورک دی او په خپل پیغام کې وایي چې ګران وروره وس تکولای شي چې برتر راسي زکه دغه د بدو مسله اوس حل شوه ده. نو ګرانو دوستانو له تاسو خیله کوم چې دغه پروګرام تر پای له ما سره واوري.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اوري.
ګرانو اوریدونکو د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه یو پیغام وورو کوم چې یو اوریدونکی له ایران شیراز څخه مونږ ته لیږلی دی. دی وایي چې د یو شخص په حق له معلومات لري چې په زندان کې دی. راځي چې د دوی دغه پیغام په ګډه سره وورو.
الو السلام علیکم. زه صاحب پلان د پکتیکا ولایت د وازیخوان ولسوالۍ د مرجانی کلی اوسیدونکی زدا آزادی رادیو اوریدوم کارمکارانو سلامونه وایم. بار له سلام از ما پیغام داده چې جاوید د پکتیکا ولایت د کرواز ولسوالۍ د میز کلی اوسیدونکی چې د ایران په شیراز شهر کې باندې ده او خپل خپلوان یې نه خبره دي که څوک ما غږ اوري دې نمبر دې ټلیفون وکړي 0 99 1 6 8 8 4. یو ځل بیا 0 99 1 6 8 4.
ګرانو اوریدونکو، تاسو آزادي راډیو اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته واجاست. بیا هم داسې یو پیغام لرو چې یو شخص پیدا شوی دی. دغه شخص اسمت الله جان نومیږي. راځئ چې د ده په هکله هغه یو پیغام واورو کوم چې یو اوریدونکی موږ ته تلیفون کړی دی. پیغام به په ګډه سره واورو.
د راډیو ټول آزادۍ کارکوونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. هغه زه اخونزاده د پاکستان صوبه بلوچستان څخه د ټلیفون پر کرښه یم. هغه د عصمت نامې اعلان چې ما خپور کړی و، بیا هم دوم دا د دوم ځل دپاره بیا دا اعلان خپروم. هغه د عصمت ورور نن سهار پر یو تاریخ د شپږمې میاشتې زموږ سره د سهار پر 9 بجې د ټلیفون باندې رابطه ونیوله. نو سبا را روان دي. کچری د ازادي رادیو اداغه سره مرکه کول غواړي. سبا مازګر دي پر سلور بجوز مشتره دغه لمبر باندې چې اوس پر صف پاتون چې ماشين کې زه پر دغه لمبر راځم مشتره په تماس کې شي. ورونه سبا را رسیدي. اسمت ورته ویلوم و سلام دې مننه تشکر.
ګران اوروره، له تاسو خډيره مننه کوم چې نن دې وکړې سو اسمت الله جان دې دوی کورنۍ ته ور تسلیم کړي. خو د یادونه ورده چې مونږ ونه شوکړای چې تاسو سره په دغه شمیره ټلیفون تماس ولرو. بیا به هم په نورو خبرونه کې هڅه وکړو چې له تاسو سره په دې حقله خبرې وکړو. په هر حال دا هم ډېر د خوښۍ ځای ده چې نن اسمت الله جان بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای کیږي.
www.azadiradio.com
درانو اوریدونکو، تاسو آزادی راډیو اورئ. په آزادی راډیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست. نن په پروګرام کې داسې یو پیغام لرو چې یو شخص د بدو له امله ورک دی. د دوی کورنۍ ورته خبر ورکوي چې اوس دغه د بدو مسله حل شوې ده. راځي چې دغه پیغام په ګډه سره واورو.
الو زمر الله د زابل ولایت خاکبغان ولسوالی تنشی بازار نه خبره کوم. حجی محمد ابراهیم د حجی محمد برات توي د زابل ولایت د میزان د ولسوالی د لوی کلی اوسیدونکو. درې کاله مخکې د بدله کبل او رکبه لپاره که چاته معلومات یې یادې خپل دا خبره اوري په دغه شماره دی متزر وي 0 5 5 2 2 9 2 1 په دغه شماره دې زنګ ووهئ که چاته د محمد نعیم په اکله معلومات یې د بدو له کبله له کوره ورک ده. درې کاله کېږي هغه د بدو مشکلات یې اوس حل شوي دي. حاجي محمد برات سترګې په لاره پسې ګرځي سرګردانه. وسلام.
ګرانو دوستانو، بیا هم داسې یو پیغام لرو چې یو اوریدونکی په نامه د خاکسار له جنوبي وزیرستانه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د په آزادي راډیو کې د یو شخص په هکله چې درس کاله له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی او په ایران کې دی یو پیغام اوریدلی دی او له موږ څخه یې هیله کړې وه چې د دغه شخص دغه پیغام بیا ورته نشر کړو. اول به د دغه ګران ورور خاکسار پیغام واورو.
زه خاکسار د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی د یو سړي پیغام چې تاسو خپور کړئ د سور د میاشتې پر 24 نیټه باندې. دغه سړي وویل چې زه 1.5 کاله کېږي د خپل کور رورک سوی یم. د دغه سړي پیغام تاسو بیا خپور کړئ چې دغه سړي کور او کلی ماته معلوم دی او چې دته زه د خپل کور معلومات زور کوم. په احترام د افغانستان ټولو ملت ته زما سلام.
وعلیکم السلام ګران ورور، ما د آزادۍ رادیو په آرشیف کې د دغه ورور دغه پیغام پیدا کړ. نو لطفا د تلیفون شمیره ولیکه. راځي چې د دغه ګران ورور پیغام چې 15 کاله له خپلې کورنۍ څخه لرې ده یو ځای واورو.
الو، دا د آزادۍ رادیو ده. سما د آزادۍ رادیو ته سلام ده. بعد د سلام نه زه په ایران کې یم. زما په ایران کې 1.5 کاله 15 کاله تیر شول. ما ته د خپل وطن د هیڅ نه ټلیفون شماره شته سره نه پته څه سره شته. که آزادۍ رادیو زما سره یو کومک وکړي چې ما ته د جنوبي وزیرستان د ونه یا د دانې د یوه ګنجي خیل په هر سو گنگی خیلی در عجب خند و کورانه نویده هر زینوی گنگی خیلی زنه ما سر را دقیق کمک بود که زمت را در شماره ده به ایخ زیده ما در شماره را که زمان شماره دقیق ده سفر سفر نه اتا نه یو ووان ووان شپش اتا سفر سلور یو نه سفر سفر نه اتا نه یو ووان ووان شپش اتا یو سفر سلور یو نه کدقه شماره دوانه ده لکه ده گنگی خیله ده هر چوی چه ما ده دقه شماره را که چه زده خپل خپلوان کمی بیارتا چه زده ده سره تماس بطارم خود خدای تمام.
لازادی رادیو نه شیبه پا شیبه ده انتخاباتو پا حکل تازه خبرونه
گران اوریدونکو محترم دوستانو تاسو آزادی رادیو اوري په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګست اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې وای ورسید هغو پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي نو راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
میں اجیا خان د مرکز د ملکوالۍ څخه خبر کوم نو راځي صادق خان د نیوزی د اخلاق دی د احمدینا کامل کوي د وکاله تی دی د څو کدی نه هغه دی په دغه کې کوم د منتظر دی په پر وڅو خپلې درجه سکس ته دا کوم کلام دا سلام از ما وروه محمد شاهین دی د وکاله کې چې ورته نظر کوي چې تاسو نه شئ کار چا ته معلومي یا خپل نظر په دغه انداز ځان راته وي چې پر و سفر در وارلس یعنی درواتیا جدا من ولایت مجر ولسوالی سے زنگ کوم جو محمد ولید واجی اخلاق زی اور محمد شادی کی بھی مدرک بھی باجی محمد اخلاق زی بھی باجی رحمدین لیکن لسیدی و سلام.
السلام علیکم زحمید گل زنگل فرانجزی دے کیمبس خبر کوم یو کشنی ده محمد عمر په نامه د نظر خون زی د زنګلی پر لذی د کیمپس نه درکه سوی د شل 25 ورځې کیږي هر چا ته معلومات پر 0 3 0 8 8 1 2 2 8 ته باندې مرته زنګوي د ټلیفون نمبر یو څه بیا تکرارم 0 3 0 8 8 1 2 2 8. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم ز عبدالحمید نمیزند فراد ولایت اند کلستان ولسوالیان دیران دکیلم لارور کی عبدالبصیر نمیزی و مری و شلی یو شکل تر شیدلی می پر هر مسلمان کی دغه بار کی معلومات لري په داش مری تلیفون کې سی پر اویا نا اویا د وره سندس 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 یا د ازادی رادیو ته تلیفون کې چې موږ وره. السلام علیکم.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام لا آزادی رادیو څخه اوري.
هلو السلام علیکم حبیب الله د زنګم د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د اسدخین او ناتا سره په تماس کې شوم. د اوزما یو کاکا دی د سنوبر په نوم باندې دی چې هغه ما نه درکشه وای دی کاغه په خپله دغه غوري یا نور وسیله ده چې دوی خپل ځان د ورسوي او د ټلیفون په دېسمې را زنګ ووهي 0 5 9 0 5 9 10 په دېسمې را کولی شي زنګ ووهي.
ہلو السلام علیکم حبیب اللہ حیدر زیم د هرمون ولایت د ملي اردو د درې ملي وانه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او زموږ یو انډیوال دی چې وجبل په نامه باندې دی هغه ورک شوی دی که چاته د هغې په اړه معلومات یا د هغه په خپل اوري نو په دې ټلیفون شمېره دې زنګ ووهي 0 5 9 9 0 5 9 9 10 او بل ټلیفون شمېره ده 0 2 2 8 5 3 2 په دې شمېره کولی شي چې په خپله وي او که یا څوک هغه اوري هغې زنګ ووهي نو کور مو ودان دی دغه زموږ پیغام خوښ دی خدای په امان.
مایدین د کرا د ولایت د بکواله ولسوالۍ ما یو ورور په نام د امرالدین د محمد رسول دی د دلس کاله کیږي چې ورک دی اسپوک درس دی په ټلیفون شماله دې ما ته دغه زنګ ووهي سپر وه یوي څلور څلوېښت څوارلس تکرار سپر وه یوي څلور څلوېښت څوارلس وسلام
سید دوست محمد ریور خبر کوم پاکستان ته بلوچستان د دولاوی نه زما نوم دوست محمد زما ورور سلطان احمد میږي او دغه محمد نور زوی چې سلطان احمد د لاسونو کولای شو ورک څنګه غاړه کړه که شو چې د زون یا د مګ درک معلوم یا د ژوندې دا خبرې په خپل اوري کومه ته دغه نمبر تماس ونی شي نمبر کلم دروازه کاغذ خلاص کړم زه به نمبر در ملاو 3 2 8 3 9 0 3 2 9 0 3 0 8 3 8 0 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
فضل الرحمن د فضل مالک زوی د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د نیازی د قریه د نانیو د کلی اوسیدونکی زما یو ورور چې احمد نومیږي او په عربي پښتو فارسي انګلیش او اردو ژبو روانې خبرې کولی شي. د دریو کلونو څخه را په دې خوا د پاکستان د سوات له سیمې څخه بېترکه شوی دی او له کور سره هیڅ ارتباط نه لري. که چیرې دی زما غږ اوري او یا د ده په هکله څوک معلومات لري نو موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي: 0795-15-15.
زما یو واخ ده د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ چې په نوم د میر خان ده او په ملي اردو کې و نوم یې میرویس کیښه و او په کونړ ولایت کې پولي ګاردیش کې ورک شوی ده د درې کاله کېږي. نو که هر څوک د په اړه معلومات لري ما ته دې په دې شماره زنګ ووهي: 0795-1-9-8-8-2. یو ځل بیا تکراروم شماره: 0795-1-9-8-8-2. بلی از رحمت گل د ایران څخه تاسو ته په تماس کې یم. زموږ یو دوست چې له کیبلانو میږي غټ نفر ده د کور څخه درکه شوی ده. که څوک د ده په هکله معلومات لري موږ ته دې په دې شماره زنګ ووهي: 0-4-8-1-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
حکمت الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو دوست چې شریف الله نومېږي او بل عبدالغفار درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوي دي. که چا ته په دې هکله معلومات وي او یا چا لیدلي وي موږ ته دې په دا ټلیفون زنګ ووهي 00 2 14 2 1 5 9 10 او بل نمبر دی
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
نوی اتلا زیارت پنزوز
زه د ګروال کوچه د کاپیسا ولایت د تګال ولسوالۍ د میرخلي د کلي اوسېدونکی یم. زما د تره زه دی د صوفي قدرت الله په نوم. اته کاله کېږي چې د پېښور ښار کې لادرکه شوی دی. که چاته د ده په هکله څه معلومات وي په دې لمبر تلیفون دې ما ته خبر راکړي. د تلیفون لمبر دی 0909932950. بیا وارې بیا تکراروم 0909932950.
کوم اجلالا جان چې ما زی عبدالجمیل نمیږي د دوه نیمې میاشتې څخه نادراکه دی او که د ده په اړه څوک معلومات لري او زما سره دې په دا معلومات ونیسي صفر اویا اته اویا اتلس دوه سوه.
ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي، که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادی راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. خو په یاد لرئ چې آزادی راډیو د سهار لوونه